السلام علیکم. وخت د سحر لس بجې په دې خبرونه کې زه نجیب امیر او انیس اجمل در سره یو. په مهمو راپورونو کې د امنیت په اړه د پاکستان د وزیر اعظم د سرګندونو، د بجلی د پیداوار او تقسیم په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت د مرکز نه د غوښتنو، او د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د تازه سرګندونو حال درکو. یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت د امریکې په وړاندې غبرګون ښودلی. په دې هر څه نه وړاندې خبرونه اورو د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یو مربوطه کړنلاره جوړوي. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د پیسکو او د بجلی پیداوار صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده، او امریکا وایي په لیبیا کې د ګل پرویز د یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې هیڅ برخه نه ده لرلې. اوسته خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یو مربوطه کړنلاره جوړوي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د امنیت پاړه یوې غونډې پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کړنلارې سر تر سره جوړولو حکم ورکړو، او وی ویل چې په قبایلي سیمو پاټا او کراچۍ کې د ترهګرۍ په مسالې د کابو راوړلو لپاره د فوج او حکومت دریځ یو دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې په دغو سیمو کې په عامو وګړو او په امنیتي ځواکونو حمله کوونکي به چرته هم نه بخي. د پاکستان پخانی ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوچ خپلواکي غوښتونکو او د لال مسجد د خلکو له امله ژوند له ګواښونو سره مخ دی. نوموړي یو برطانوي خبری رسنۍ سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هغه دا په پاکستانی فوج پرېږدي چې د غدارې په مقدمه کې د دو څومره دفاع کوي، او د پاکستان فوج د ده پر ضد د خیانت د دوسیې له امله خفا او اندېښمن دی. د دې په غبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید بیگا د یو خبری غونډې پر مهال وویل چې پرویز مشرف سهم غواړي باید عدالت کې وایي.
12-13 سال 14 سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے.
تر سوار لسو کلنو پوری مونگ دا پرویز مشرف خبری اوری دلی. حقا وخ مو ہم اوری دلی چی تماچا بای پلاس کیوا او خبری بای کولی. حقا وخ مو ہم اوری دلی چی دا موٹو پا خوزاولو بای خبری کولی. اس مونگ وارو چی پا عدالت کی دا حقا خبری وارو. دا تاریخ عدالت خود آغا پا خلاف خپل فیصلہ اورا ولی دا. اس پا کار دا حقا دا قانون عدالت تلار شی. او حال تخپل خبر اوکلی.
په پرویز مشرف په 2009 کال کې په پاکستان کې د ایمرجنسی لګولو پایین کې د بدلون راوستو د ججانو د نظربندۍ تورونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د پیسکو او د بجلی پیداوار صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. تیر ماښام د کابینې د غونډې وروسته په خبری غونډه کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دوو جدا جدا لیکونو له لارې د وزیر اعظم او د بجلی او اوبو وفاقي وزیر نه په رسمي توګه د پیسکو او د بجلی پیداوار صوبې ته د سپارلو غوښتنه کړې.
وختن ادارہ زمنگا پیس کو پکار دا پکار دا چپدی صبح کے کم پوٹینشل لے لگا ایکسپلور شی خو منگا صرف یوازی ڈسٹریبیوشن اور ریکوری نا منگا جنریشن ہم گورو چ منگا خپل بجلی پخپلا آئندہ کم پیدا کو او چکم آلڈی پیدا کو چ داگی ذمہ داری منگ تراشی.
شاه فرمان زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا کابینې په 14 ټولګي او له حکومت سره رجسټرډ د دینی مدرسو نه په لومړي ډیویژن کې فارغ شوو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو منظوري هم ورکړې ده. د افغانستان حکومت د دې هېواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو څېړنه په سخت ټکو کې رد کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو یوه څېړنه خپره کړه چې پکې ویل شوي دي په افغانستان کې د تیرو 3 کلونو لاسته راوړنې تر 2018 کال پورې په جدي توګه له خطر سره مخ دي. بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی پرون مشال ریډیو ته وویل تر دې مخکې د دا ډول ریپورټونو اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دوی د بګرام له جیل څخه د 650 قیدیانو په خوشي کېدو اندېښمن نه دي. د دې کمیشن ویاند رفیع الله بیدار پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خوشي شوو قیدیانو د دوسیو د څېړنې بهیر څارلې دی. د بګرام د قیدیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 9 میاشتو کې له 950 څخه د زیاتو قیدیانو دوسیې څېړلې دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. نن د روس په ولګوګراد ښار کې د تیر 2 ورځو د خونړي او ځانوجونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم کیږي. د ولګوګراد د اورګاډي په ځای کې د اتوار د ورځې 14 او پرون یوې بلې ځانوجونکې حملې چې په یو بازار کې وشوه 1.5 کسان وژلي دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت دا حملې د نړیوال ترهګر کمپین برخه ګرځولې او د ترهګرۍ پر ضد یې په نړیواله توګه د یووالي خواست کړی دی. بلخوا د دې بریدونو وروسته امریکا روس ته د اولمپکس لپاره د امنیتی تدابیرو په لړ کې د نیستي همکارۍ وړاندیز کړی دی. اور اس ته خبردار چې د امریکا پوز وای په لیبیا کې د ګل پروست انصار الشریعه په نوم د تیونس د یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې ایس برخه نه ده لرلې. د امریکا او افریقا کومندانې ویاند ویلي چې د مصراتا په ښار کې په دې عملیاتو کې امریکایي ځواکونه شامل نه وو. د تیونس سرکاري خبري اجانس ویلي وو چې امریکایي او لیبیایي ګډو ځواکونو سیف الله حسیني چې په ابو ایاز مشهور هونیولی دی. د رایټرز خبري اجانس تر مخه د امریکا ځینې چارواکي باور لري چې ایاز نیول شوی، خو بیا ځینې وایي چې د هغه د نیول کېدو په اړه د رپورټونو پخلی نه دی شوی. د خبرونو پای.
انیسا جمال وای چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول زموږ اواز تاسو په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې درسي. د پاکستان وزیر اعظم وای د ترهګرو بریدونه د زغم وړ نه دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وای پرویز مشرف ته په عدالت کې خبرې وکړي.
12-13 سال 14 سال مشرف صاحب کو ہم نے سنا ہے، اب ہم چاہیں گے کہ ہم انہیں عدالت میں سنیں.
تا پختونخوا حکومت وای مرکز دے بجلی دا پیداوار تقسیم او واک دوی تا وسپاری.
مونگا صرف یوازی ڈسٹریبیوشن اور ریکوری نا، مونگا جنریشن ہم غورو چی مونگا خپل بجلی پا خپل آئندہ کم پیدا کو اور چکم آلڈی پیدا کو چی دا گزی مداری منتراشی.
افغانستان وایي د هیواد د وضع په اړه د امریکا د استخباراتو تحلیل په کلکه کردوي. د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي کنګل ژمی دی، بجلی نشتان غری ساړه دي. په 2013 کال کې د پښتنو خبریالانو د ستونزو په اړه هم درته معلومات ترکو.
جرنلستان ته خطونه هم راځي، ټلیفونونه هم راځي، دړکې هم ورکیږي او ځینې چې کوم زمونږ قبایلي سیمې دي نو په هغې کې خو طالبانو برخلاف څه لیکلې نشي.
په نړیوالو راپورونو کې په روسیا کې د روسیو 14 حال درکو او 19 پروګرام پام کوه. هم اورېده شي را سره اوسه. دا مشال ریډیو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ترهګرۍ پر ضد حکومت او پوز یو شان دریز لري او د وسلوالو بریدونه د پاکستان حکومت ته د زغم وړ نه دي. په دې اړه زموږ همکار د اسلام آباد نه راپور لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ترهګرو حمله د برداشت وړ نه دي او ترهګرۍ په ضد د حکومت او فوج دریز یو دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای و غونډه وشوه چې پکې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان، د خزانه وزیر اسحاق ډار او د پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو ګډون وکړو. په غونډه کې انسداد ترهګرۍ قوانینو غور وکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د داخله، قانون او انصاف او پارلماني امور وزارت چارواکو ته ہدایت جاری کړل چې انسداد ترهګرۍ نه متعلق قانون سازی د پهنګامي بنیادونو مکمل کړي، چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې حکومتي رټ قائمولو او امن او امان مکمل بحالۍ لپاره د انتها پسندو په ضد کاروایی وکړي شي. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه چې بې ګناه وګړو او په فوج حمله کوونکو لپاره په قانون کې هیڅ ځای نشته او د دوی په ضد فوري او مؤثره کاروایی لپاره ضروری قانون سازی چې څومره زر کې دی شي نو مکمل دی کړي. په غونډه کې د استخباراتي ادارو سای او ایم آئی مشرانو د قبائلی علاقو تازه ترین صورتحال په حق لا وزیر اعظم نواز شریف ته تفصیلی بریفنگ هم ورکړو.
زمونږ د همکار راپور موریده. د پاکستان په خوانه پوزي ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوس خپلواکي غوښتونکو او د لال مسجد د خلکو لخوا ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې د برتانیا د یوې خبري ادارې سره خبرې کولې، دای هم ویل چې د پاکستان پوز د پر ضد د خیانت د دوسیې له امله پریشانه دی. په دې اړه تفصیل له پېښور نه زمونږ همکار راکوي.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف وایي د طالبانو بلوس خپلواکي غوښتونکو او د سور جماعت د پوځي عملیاتو له امله ژوند له ګواښ سره مخ دی. نوموړي له یوې برتانوي خبري ادارې سره د مرکې پر مهال ویلي، پاکستاني پوځ پر ما د خیانت د دوسیې له امله پریشانه او اندېښمن دی، ځکه چې ما له هغوی سره هر ډول حالت زغملی دی او د وطن د ساتنې په موخه مو یو ځای جنګونه کړي دي، خو اوس ګورم چې دوی تر کومه ځایه زما ملاتړ کوي. د طالبانو مشر ملا فضل الله بلوس خپلواکي غوښتونکي او د سر جماعت ځینې کسان زما ژوند ګواښي او طلال بوکټي خوان زما د سر قیمت هم ټاکلی دی. نوموړي همداراز له یو پاکستاني شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې زه به په پاکستان کې دننه ټولو محکمو ته حاضر شم او په خبرای پر ما د خیانت تور یوازې سیاسي بڼه لري او د نواز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې ما ته هیڅ په هیڅ سزا راکړي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د غیوات پر پخوانی پوځي ولسمشر متقاعد جنرال پرویز مشرف د پاکستان په سترې محکمې کې د خیانت دوسیه پیل کړې ده او دغه دوسیه لپاره یو ځانګړې محکمه هم تشکیل کړې ده. بلخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید د سه شنبې په شپه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جنرال مشرف بهرو مرو محکمې ته وړاندې کوي.
تاریخ کی عدالت نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اب قانون کی عدالت میں
نہیں. تاریخ محکمې خود هغه پاړه پریکړه کړې ده، اوس هغه ته پکار ده چې د قانون محکمې ته لاړ شي، اول تخپل خبرې وکړي. مونږ مشرف سوال اسکا له اوسغه مونږ هغه محل هم هغه اوسغه چې وسله به په لاس کې و او خبرې به کولې، اوس هغه ته پکار دي چې د محکمې خبرې واوري. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد په خوانې دیکتاتور ولسمشر پرویز مشرف د رواني میاشت په 23مه نیټه محکمې ته احضار کړو، خو پر همدغه ورځ د نوموړي د کور له مخې څخه 5 کیلو 14 دین کې مواد ترلاسه شوي وو چې بیا نوموړی د امنیتي ستونزو له امله محکمې ته حاضر نه شو. که څه هم پرویز مشرف د سند ایالت په ایالتي محکمه کې عریضه کړې چې نوموړي ته د بهر تلو اجازه ورکړل شي تر څو له خپلې ناروغې مور سره وګوري، خو د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې پاکستان ته د مشرف د مور راوستلو لپاره د هوایي امبولانس لیږلو ته چمتو دی. د یادونه وړ ده چې پرویز مشرف د 2001 میلادي کال د نومبر په 3مه نیټه په پاکستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړو چې له امله دغه هیواد قانون ځنډیدلی او د هیواد د قاضي القضات په ګډون یې ډیری قاضیان په خپلو کورونو کې نظربند کړي وو.
د پښتونخوا وزیر اعلی او وزیر اعظم او د بجلی وزیر ته لیکونه سوالي چې ورکی غوښتنه شوې ده چې د بجلی د پیداوار او د تقسیم وخت دوی ته وسپارل شي. په دې اړه د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان وای اوس دوی د مرکز جواب ته منتظر دي. نور تفصیل د پیښور نه زموږ د همکار پر راپور کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی یو بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، وزیر اعظم میا نواز شریف او د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف ته د بجلی د سپلای د محکمې پیسکو صوبې ته د سپارلو په لړ کې په رسمي توګه دوه جدا جدا خطونه استولې دي چې پکې د وفاقي حکومت نه د بجلی د پیداوار او تقسیم پوره پوره اختیارات صوبې ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په اړه د خبري غونډې پر مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې په دغه دواړو خطونو کې دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی د پیداوار او تقسیم پوره اختیار دی پښتونخوا صوبې ته ورکړي شي.
غوښتنه دا ده چې زمونږ پیسکو په کار ده چې په دې صوبه کې کم پوټینشل دی هغه ایکسپلور شي. مونږ دلته کې پدغو خو مونږ صرف یوازې ڈسٹریبیوشن اور ریکوری نہ مونگا جنریشن ہم غورو چې مونږ خپل بجلی په خپل آئندہ کې پیدا کو او چې کوم آلریډی پیدا کو چې دا دې ذمہ داری مونږ تراشي.
د کابینې د غونډې په اړه په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل چې د پښتونخوا کابینې منظوري ورکړې ده چې د 14 جمعات نه په فرست ډیویژن کې پاریخ شوي زده کوونکو او د حکومت سره رجسټر د دینی مدرسو نه پاریخ شوي زده کوونکو ته به د میاش په سر 2000 روپۍ وظیفه ورکوي.
په خیبر پښتونخوا په کالجونو په یونیورسيټو کې چې کم په 14 کې فرست ډیویژن پاس سټوډنټان دې کال دادی د پاره 2000 روپے میش او چکم پنځه بورډ دی د اسلامي مدرسو په پاغې کې چکم ریکګنایز ډیګری دی چاغه د ایم اے برابر ډیګری نه دی پاغې کې چکم فرست ډیویژن الکانی په مدرسو کې هغه ته 2000 روپے میش مله.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان دا هم وویل چې کابینه په دې خبره بندیز لګولی دی چې سرکار کومي سرکاري ودانۍ یا سړکونه جوړوي نو هغه به د کوم یو شخصیت په نوم نه جوړوي.
د شاته چې چا کوم نمونه دینه مخکې کړي نو هغې باندې فیصله نه شوي او په هغې مونږ سرکار غرض نه لرو، خو مونږ وایو چې زمونږ په دور حکومت کې کوم کارونه کېږي نو هغې باندې به د چا ذاتي نوم نه شي خودی، ځکه چې دا حکومت راغلی دی د عوامو په ووټ او دا حکومت چې کومې پیسې لګوي دا هم د عوامو پیسې دي. لہذا څومره کارونه چې حکومت کوي نو په دې باندې په عوامو هیڅ احسان نشته، دا د عوامو حق دی او چې کوم د عوامو حق دی نو په هغې باندې ذاتي د چا نوم لګول دا څخه خبره نه ده.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه پرمان دا هم وویل چې کابینې دا منظوري هم ورکړې ده چې په ټولنه کې یو بل ته په شخصي توګه د سود په بنیاد د قرضو ورکولو د مخې نیولو لپاره قانون جوړ کړی شي.
د خیبر ایجنسۍ د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي په دا کنګل یخنۍ کې دوی بجلی نه لري او د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته په پام سره دي، په ژمي کې د بجلی لوډ شیډنګ بند کړي. بل پله حکومتي چارواکي وایي د زیات دباو له وجې له اسلام آباد دوی ته لږه برېښنا ورکول کیږي. نور تفصیل د لوړګي نه زموږ همکار راکوي.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د تیرې یوې ونۍ نه د دوی بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده او د یخنۍ په دې موسم کې یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې ورځنی ژوند یې ډېر متاثره شوی دی او په سیمه کې ترې د ټیوبویلونو د بندېدو له امله د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. په دې هکله د خیبر زخخیلو سیمې یو اوسېدونکی قدر میره پریدی مشال ریډیو ته وایي
بجلی ډېر غټ تکلیف دی او غریب ته سره شته نه، ټویلو هغه هم بالکل نشته دی او دمره زیاتی چې دغ نغر زیاتی به مونږ سره نه ایږي، یو هر شی را باندې وکین دغ نغر زیاتی نه شي کړی. یوه هفته وشوه چې بجلی بالکل مکمله کارت ټویلونه ټویلو سره باندې مونږ اوبه غواړو، ټویل غواړو، بجلی غواړو، یو لیندې شي کور یې خلاصه در اوبه اودسونه په یخو اوبو کو چې ورته وایي ولما وایي چې سړه درومم ځکه چې خو نه پخیږي پور پخیږي نه بجلی نه مړه مړه ټوله په دغه باندې په خلک کسان چې مونږ وشي کما خام پخاینو.
د خیبر شیخ ملخیل سیمې اوسیدونکي خان محمد هم د بجلی د نشټوالي په اړه وویل
ډیر وخت شون میاشتې میاشتې وشوي چې بس پته نه لګي اوس جیو راځي کله یو ګنټه راشي کله هم درې ورځې پس راشي هیڅ پته نه لګي او چې خاک ولا سر ډیر ساغې مونږ او داس په ایمان کې تر کړای شو یخنی دومره چې دغه کوټونه او دام ور اغوستي او اور پتم نه لګي ځکه چې اورم کې قیمت ډېر سخت دی. لرګي زر روپۍ من دی کم شته نه چې وی اسې زرو نام زیاتی چې کلی لکه سوزوکی لیا ډارسن لیا چې شي کې ورې کپار چې شي کې ورې پوش.
د خیبر سلطان خیل سیمې یو تن محمد الله اپریدی هم دغه ستونزه صدا سي بیان کړه.
مونږ طرف ته یار هفته خوشه چې نه مو لیدلې او بس دمره پریشانه کړی یو یار کوهم چې مونږ یو ټیم هم روټه په ټیم نو خړلې. مونږ غواړو دا چې یار حکومت له په کار دي چې کم سے کم په بجلی باندې خو لږ ډېر د خپل سوچو کې چې یار دغه نه بغیر خو ژوندګي ډېره مشکله و.
په خیبر جنس کې د بجلی د نشټوالي په حق له مشکله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو یو چارواکي سیدا جان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې د شارټ فال او زیات لوډ له وجې اکثر په پیښور او اسلام آباد کې د ریجنل کنټرول سنټر والا را باندې بند کړی او چې څنګه یې راکړي نو موږ یې ځایي خلکو ته ضرور ورپریږدو.
نو دا خو بس دغه آر سی سی وجنه بندېږي، پېښور والا خو مونږ ته نه وایي جی بس دا خو بند وي. نه دا اسلام آباد نه اکثر ورته وایي که نه چې بند کوو لګوه، دغه اوس خپل نظام دی چې هغه جی نه راشي جی مونږ سره ګریډ کې دوه فیډرې ورکوي، سوله فیډرې دي مونږ سره. نو هغه دوه چلوو نمبر په نمبر لکه سوله فیډرې دي، هغه آرمي او هسپتال خو چلو په چلو وي او ډومېسټک کلیو دوه فیډرې مونږ چلوو، پېښور والا لوډ نه ورکوي. بالکل بیا خو چلیږي کم از کم مونږ سره چار پانچ فیډرې خو چلو سات گھنٹے نمبر راشی پچا باندھے آٹھ گھنٹے پاس راشی کے دس نظام ہم راشی چوئی آرمی اسپتال ہم بند کو بھی خیار سے بند کی لوڈ نیل کی.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې باید د دوی بجلی دې زر تر زره بحال کړی شي او دغه سیمې دپاره دې د برابرۍ په بنیاد د بجلی ورکولو ترتیب جوړ کړي.
په دې روسیو کې حکومت پریکړه کړې ده چې د جلوزو کډوالو کیمپ ورانوي او دغلته مېشت کډوال به نورو سیمو ته لېږدوي. خو د کیمپ اوسیدونکي وایي په ژمي کې د دوی کډې نه لېږدول کېږي. په جلوزو کډوالو کیمپ کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي کډوال له تیرو سو کلونو راهیسې استوګنه لري. نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریاله راکوي.
نوخار جلوزو کډوال کیمپ اوسیدونکو د وینا سره سم عدالتي حکم باوجود د کیمپ انتظامیه دوی بل کیمپ ته په منتقلېدو مجبوروي. دوی صوبایي حکومت څخه غوښتنه کوي چې یخ موسم له وجې دی په عارضي توګه خپل فیصله واپس واخلي او کدا سونه شول نو پېښور کې به په احتجاج کولو مجبور شي. په کیمپ کې د تیرو څلورو کالو راسې اوسیدونکي سلطان محمد وایي کډوال د صوبایي حکومت د کورونو جوړولو یا هاوسنګ سکیم مخالفت نه کوي، خو حکومت له دومره پکار ده چې یخ موسم تیرېدو پورې
زنانا زمونگا مزوران و زمونگا بوډاګان و مشومان و لډیر غټ تکلیف ته مونږ په جلسونه وکړو او دای نه کم سے کم عدالت لا په خبره لاړه لا خو لکا پوښ به مطلب د شه چې وسم زمونږ دلته کم خلتی کم ای ڈی پیز دی آغا غریبان پا خواب خاطرہ کی دی و یہی جدہ موک سر اچھا کی گی
کیم کی اسے دن کے ساجد چیئے اس سکون کے دے وائی پا دی لڑکی دوی عدالت تا ہم تلی دی او ورلائی وکیل ہم نیولے دے دی زیادہ عدالتی حکم باوجود انتظامیہ کڈوال پتلو مجبور وی
وی کوت لال تا کیم سٹیم رخص تے وغی باوجود وغی و تا سو ایمیل ہم کرو چیرا دا ای ڈی پیز پری دے پخپل و زیبان ست تاریخ لطا سو موجود شو دا ای ڈی پیز مشران پا موجود شی پا دا غی باوجود آغا دلتا کی آغا سٹیپ پټاکړې او دلته کې موږ راغلي او په زور باندې خیمه او چټولې نو بیا موږ ای ڈی پی درټول شو خیمه په بند کړې.
یو بل کډوال شاهی ګل وای حکومت د دوی په سیمو کې زړه من راولي چې دوی خپل سیمو ته واپس شي.
موږ ډېر یخنی دا دغه په وجه باندې موږ حکومت هم دا وایو دا امجد افریدی وزیر هو سکیم چې کوم دی هغه ته موږ اپیل کوو او دا شون چې گورنر صاحب شو دا ټول موږ دا جړاو پر یاد کوو چې موږ لا څنګه ته واخو ټیم راکې نو دا غینا پد چې موسم لک تبدیل شي نو موږ بیا خپل مرجه سره شپته موږو موږ خپل اوسمه ته بده وجه واپس نشتلی چې هغه دې کې فوجي اپریشن دې زمونږ په علاقه کې چې کم دا اوسم کړی دا نو کدا ځنی شي کولای موږ ته خپل علاقه آزاد کړي نو ان شاء الله چې موږ خپل علاقه لږ هم تیار یو.
کله چې مشال ریډیو په دې لړکی قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم او د کیم انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه نو د بیا بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نشو.
په پاکستان کې کارکونکو خبريالان وایي لوی خوا د وسلوالو ډلو او لبل خوا د استخباراتي ادارې له خوا غوښل کیږي. د پداسې حال کې دا چې په 2013 کال کې په نړۍ کې اویا خبريالان وژل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې لوی د مېروسته اوریدل شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې لیکي په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې اویا خبريالان وژل شوې دي چې ورکی نه هویش په شام کې او لس په عراق کې شامل دي. په شام کې خبريالان د کورنۍ جګړې پر مهال په نخښه شوې دي. په دوی کې د بهرنیو اژانسونو او رسنیو سره کار کوونکي خبريالان هم شامل دي. همدارنګه شپږو خبريالانو په مصر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په نیویارک کې د خبريالانو د ژغورنې اداره سی پی جی چې د 1992 کال یې په ګرد نړۍ کې د خبريالانو مرګونه ساري په یو بیان کې وایي د نورو کلونو په سیر په 2013 کال کې هم خبريالان په خپل اصلي ټاټوبو کې د کار پر مهال په نخښه شوې دي. نوموړي اداره وایي په پاکستان، روسیا، بنگلاديش، هندوستان، فلیپین، کولمبیا او برازیل کې هغه خبريالان ترور شوي چې د پولیسو د ناوړي رویې پر ضد، د سیاسي درغلۍ پر ضد، د مخدره موادو د قاچاق پر ضد او په نورو حساسو موضوعاتو راپور نه برابرول. په پیښور کې مېشت خبريال شمیم شاهد وایي په 2013 کال کې هم پښتانه خبريالان ګواښل کېدل.
2013 کې د جرنالستانو برخلاف چې کوم د تشدد پیښې وي ناغي کې لږ کموت راغلی دی او دا کموت په دې وجه راغلی چې دلته موږ د خپلو جرنلستان چې کومونه هغه موږ الرټ کړو هغه خطرناکو علاقو ته نه ځي، خطرناک رپورټنګ نه کوي. په ګڼ شمېر کې چې کوم جرنلستانو د قبایلي سیمو یا د خیبر پختونخوا د مختلفو بیلابیل علاقو نو هغې هجرت کړی دی، هغې خپل کورونه خپل کلی پر یخی دی، هغه اسلام آباد ته تللی دی یا پېښور ته راغلی دی. پېښ کمی شوی دی خو ترشتا جرنلستان ته خطونه هم راځي، ټلیفونونه هم راځي، دړکې هم ورکېږي او ځنې چې کوم زمونږ قبایلی سیمې دي نو پاغې کې خو طالبان او برخلاف څه لیکلی نه شي نو لږ رپورټ یې کوم مختات شوی دی دمکیان شته خطرې موجود دي.
خبریال حسن خان بیا وایي خبریالان د بیلابیلو لور نه ګواښل کیږي. نوموړی وایي د یو شمېر ښارونو نه پرته په پاکستان کې په ټولو سیمو کې د خبریالانو ژوند بدمرغه دی.
ما په خیال د تیر سول کالو راځي دلته کې ډېر مشکل سره مخ کې یو طرف ته دلته کې دا کنفلیکټ چې کوم د چمنګ ملټنټس او ملټري یا سټیټ او نان سټیټ اکټرز ترمنځ چې کوم روان دي خدای نه علاوه پاکستان کې د دې سره سره یو بل خبره دا غي دغه سیکټیرین ګروپس چې کوم دي یو په سیکټیرین ګروپس دي بیا په باځه علاقو کې لګي کراچۍ کې ته ګورې نو هلته کې اتنیک ګروپس دي باځه په موږ چې دا لری پرتی علاقے یا کلیوال علاقے وګورو نو انته کې جدي بیا پاورفل انډیویډوال دی. نو پاکستان کې د بد مرګ د یو سو خارونو نه علاوه لکه اسلام آباد شو یا لاهور شو کراچۍ لا په خو دلته کې هم اغه میډیا خلک چې ګنده اغه آزاد سرکار نشي کولای ماحول چې ګنده دی یو ګوتن ماحول دی دلته کې یو خبريال چې ګنده په زمانه کې خیال چې هغه د زړه خلاف چې ګنده د زړه خبره یا صحیح خبره هغه وکي.
تاسو په پښتونخوا کې د خبریالانو د ژوند په اړه اوریدل. په 2013 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د استازو او د خبریالانو ژوند څنګه له کابل زموږ همکار راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د افغانستان له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې له ټاکلي وخت نه مخکې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو هغه فعالیتونه خپره نه کړي چې د کمپاین بڼه لري. د دې کمیسیون مرستیال حشمت الله دادفر د دوشنبې په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د رسنیو د فعالیتونو د تنظیم لایحې د څلورمې مادې یو فقره داسې بیان کړه:
رسانه های همگانی چاپی و برقی دولتی و خصوصی در
خلال طول چاپی دولتی و خصوصی رسانه در جمهوری ریاست در کاندیدانو در نهایی لست تر اعلانی دو او در انتخاباتی مبارزو تر پیلی دو مخ که در انتخابات در محلویش لمخ در حق نلری چه خپل انتخاباتی مبارزه او کمپاینونا در خبر راپور مصاحبه عکس او داگریز اعلان او یا در کاندیدانو پتلاو در نظر پختنه چه پی یو دول در خلق پمانس که در حقی مطرح کول دی در خبرول و حق نلری.
فعدی لایحه که لرسانه سخه غوخته نشوی چه پخ پلو خبرونو کې د کاندیدانو د شخصیت درناوی او لټول کاندیدانو سره یو ډول چلند وکړي. خو د لایحه ځینې برخې د رسنیو او له خبريالانو څخه د ملاتړ ادارې له خبرګون سره مخامخ شوې. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایوي مرستیال فهیم دشتی وای چې هیڅ یو اداره حق نه لري چې د کاندیدانو په اړه د نظر پوښتنې مخه ونیسي. نوموړي همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز وکړ چې دغو نظر پوښتنو د مخنیوي په ځای باید په دې اړه یو منظم میکانیزم رامنځته شي.
تاسو پوهیږئ چې د انتخاباتو په تړاو نظر پوښتنې د نړۍ په هر ځای کې تر یو حده مشروعیت لري. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو په اړه ځینې بنسټونه نظر پوښتنې کوي او هغه بیا خپروي. خو که چیرې د دې نظر پوښتنو په اړه داسې یو میکانیزم جوړ شي چې د نظر پوښتنو په اړه څار او کنټرول وکړي نو دا ډیره ښه خبره ده، پر ځای د دې چې کومه نظر پوښتنه رات او یا د خپرېدو حق ورنه کړل شي.
په تېرې یوې میاشتې کې دو غیر دولتي ارګانونو د جمهوري ریاست د کاندیدانو په اړه جلا نظر پوښتنې خپرې کړې چې ځینې کاندیدان یې تر نورو مخکښ بللي وو. خو د جمهوري ریاست د راروانو انتخاباتو ځینو کاندیدانو هم د نظر پوښتنې له وخت څخه مخکې او غیر قانوني وبللې. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې خپلواک ادارې د حق لري چې د ځینو کاندیدانو په اړه دا ډول نظر پوښتنې خپرې کړي.
تاسو د کابل نه زمونږ د همکاري راپور واوریدو. خو دا راپور په افغانستان کې د 2013 کال کې د خبریالانو د ژوند په اړه نو زمونږ تیروتنه وه. زمونږ بخښنه قبوله کړئ. په راتلونکو خپرونو کې به ته هغه راپور نشر کړو. له یوې دمې وروسته د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه.
تیر دی نبازی دا خجی سر پام
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی استر اخلو بخون.
گرانو آوریدون که دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تد چشتن خاخ تد چشتن خاخ
زد خبرو.
اوی 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 خودر توی بیمیوشی پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.
بلکل تاسو هم پام کوي د سټوډیو د غړی ستن خی چې لسنی بجې دی اني ساجملم سټوډیو ترغله تاسو ته لن خبر نه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په اسلام آباد کې د امنیت په اړه یوې غونډې پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د کړنلارې سر تر سره جوړولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې په قبایلي سیمو پاټا او په کراچۍ کې د ترهګرۍ په مسالې د قابو راوړلو لپاره د پاکستان د فوج او حکومت دریس یو دی. د پاکستان پوخانی ولسمشر پرویز مشرف وایي چې د طالبانو د بلوچ خپلواکي غوښتونکو د لال مسجد د خلکو له امله یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. دی وایي چې د غدارۍ په مقدمه کې د فوج څومره دفاع کولی شي هغه د په فوج پرېښودې ده. بلخوا د خبرو په غبرګون کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې پرویز مشرف څه هم ویل غواړي باید عدالت کې وایي. د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق نه د پیسکو د بجلی پیداوار صوبې ته د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي دوی د بګرام له جیل څخه د 650 قیدیانو په خوشي کېدو اندېښمن نه دي. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار پر مشال لیډیو ته ویلي چې دوی د خوشي شوو قیدیانو د دوسیو د څېړنې بهیر څارلې دی. بلخوا د افغانستان حکومت د دې هیواد د راتلونکي وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو څېړنه په سختو ټکو کې رد کړې ده. د افغان ولسمشر حامد کرزي بیان ایمل فیضی پر مشال لیډیو ته ویلي تر دې مخکې دا ډول ریپورټونو اټکلونه ناسم ثابت شوي دي. نن د روس په ولګوګراد ښار کې د تیرو دوو ورځو د خونړیو ځانوجونکو حملو د قربانیانو د ښخولو مراسم کیږي. په دغه پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي او د امریکا پوځ وایي په لیبیا کې د ګل پروسته انصار الشریعه په نوم د تیونس د یاغیانو د یوې ډلې د مشر پر ضد عملیاتو کې هیڅ برخه نه ده لرلې.
انی ساجمل واچ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول او ریډونکو د خبرونې پروستیو 15 منټو کې تاسو پام کاو پروګرام اوریدئ شئ. تر هغه وړاندې سونو راپورونه او لاغې نم وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د کورنۍ ورسپاڼو نو کو
جمهور رسوانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن کمیټه انتظام خیبر پختونخوا حکومت ته ورکولو منځوري ورکړې ده. ادارې مخکلي کې تحریک انصاف مشر عمران خان په یو جلسه کې وفاقي حکومت نه مطالبه کړې و چې د بجلی د نظم ادارې پیسکو کنټرول د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړې شي نو داسې بجلی پټولو باندې به هم قابو موندلې شي. ادارې زیاتوي ثبوت د بجلی د کمپنیانو کنټرول ورکولو نه به دا خوي چې د دې نچکاریو کړې شي ځکه داسې به د کمپنیانو ترمنځ مقابله پیدا شي او په دې خبرې نظر ساتل هم پکار دی چې نچکارې نه پس کمپنیانو د منافع ادارې جوړې نه شي. ادارې په وینا د دې لپاره وفاقي حکومت او ولسی نمائندو باندې کمیټیانې دي جوړې کړې شي کوم چې د بجلی د نرخونو جاج اخلي او فیصلې کوي. نو په دې طریقه د بجلی د کمپنیانو کارکردګي نه صرف مؤثره جوړېدای شي بلکې بجلی پټولو باندې هم قابو موندل کېدای شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا د صحت وزیر ایوب ټیچینګ هسپتال اچانک دورې په موقع د ډاکټرانو د غیر حاضرې کم صورتحال مخې ته راغلې دي نو حقیقت په سرکاري هسپتالونو کې هم دغه وی. ادارې وایي په داسې حالاتو کې د سبایي وزیر یو څو دورې کافي نه دي او نه داسې اچانک دورې د دې حل کېدای شي. نو په کار ده چې ایماندار او دیانتدار ډاکټران د میرټ په بنیاد واخیستې شي او بیا د دوی کارکردګۍ لپاره د کتنې نظام جوړ کړی شي. ادارې مخکې لیکي په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نور طبي عملې خپل ډیوټیانو نه تیښته یو ښه عمل نه دی نو پکار ده که مریضان وي او کنه چې دوی هر وخت په هسپتالونو کې موجود وي. ادارې وایي سبایي وزیر ډاکټرانو خلاف د کاروایي کم حکم ورکړی دی هغه په خپل سي خو کوکتل شي نو عموما خلک د سزا نه بچ پاتې شي. ادارې اخیره کې لیکي داسې خلکو د په فوري توګه لرې پرتو سیمو کې تبادله وکړي شي او حکومت د هلته ورلا داسې طریقې خپل کړي چې دوی خپل ډیوټیانې په صحیح توګه سرته رسوي او هیله پکار ده چې د صحت محکمه به داسې مثالی او یقیني اقدامات وچتوي چې په نتیجه کې به ډاکټران او طبي عمله خپل فرض په صحیح توګه پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نېشنل انټرسټ نومې مجلې په لیکنه کې راغلی د ایران د لانجمن ایټمی پروګرام په اړه د دې هېواد او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د یوې معاهدې له رامنځته کېدلو وروسته هیلې پیدا شوې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې تر ډېره وخته وځنډېده به اخر کار مکمل شي. د پاکستان حکومت انګیری چې ګنې پر ایران د نړیوالو بندیزونو په نرمېدلو سره به وکولی شي د دې پروژې د پاکستان د برخې کارونو بشپړولو لپاره نړیوال پانګوال پیدا کړي. ایران ویلی ول چې د دې پروژې د انجینیرینګ او ساختماني کارونو لپاره به پاکستان ته $1,500,000,000 قرضه ورکړي، خو په دې وروستیو کې خپل دغه خبره بیرته واپس واخیسته. د مجلې له لیکنې سره سم په پاکستانی میډیا کې دا خبره په زور او شور سره کیږي چې د پاکستان د توانایي بحران ختمولو لپاره له ایران سره د دې هېواد د ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره د ارزښت وړ ده، خو زیاتوي چې د امریکا او سعودي لخوا د فشارونو له وجې د پاکستان وزیر اعظم دغه پروژه پر ځای درولې ده. مجلہ کاگی نواز شریف پلو هیوادوالو ته نو وایي چې ایران سره د ګیس نل لیکې د پروژې پر مخ په ولو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دي. مجلہ وړاندې لیکي له ایران سره د ترکیې له ورته یو معاملې سبق اخیستل کېدی شي چې دغه هیواد څرنګه په سوداګریزو اړیکو کې بے اعتباره پاتې شوی دی. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن ولسمشر پرویز مشرف خبر راغستې چې ویلي دي د پاکستان طاقتور پوځي اسټابلیشمنت په هغه برخورد چې د دې هیواد حکومت یې له ده سره کوي خفه دی. رسپانه زیاتوي نوموړي البته د تیرې اتوار ورځې په خپلو خبرو کې ونه ویل چې د پاکستانی پوځ اوسنی مشر جنرال راحیل شریف د پر ضد له ملک سره د غدارۍ د راوړل شوي دوسیې په اړه څه نظر لري. مشرف ویل چې هغه جنرال شریف د وروغ معاملې کوونکي په توګه پیژني او احترام ورته لري. ورسپانه کاږي پرویز مشرف زیاتینی وکیل د پاکستان سپریم کورټ پر پخوانی مشر افتخار چودھری وکړي او ویل چې هغه له چیف جسټس زیات د عدلي د حکومت یو فعال و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روسیې په والګاګراد کې په دوه پرله پسې چاودنو پسې د روسیې ولسمشر امر کړی چې په ټول هیواد کې د امنیتي تدابیر ټینګ شي. د راپورونو له مخې د روسیې په دې ښار کې د سالیری ساعتونو په موده کې دوه پرله پسې چاودنو تر دیرشو زیات کسان وژلي دي. په دې چاودنو کې لاویا او زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې یوه اته میاشتنی ماشوم هم پکې شامل دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل ان راپور لري.
داسې کم پیښ شوې دي چې روسیه د په څلیرویشت ساعتونو کې د دوو خونړیو ځانوژونکو بریدونو شاهد واوسي، خو په تازه دوو پیښو کې د یکشنبې په ورځ په ولګاګراد کې په یو برید کې 18 کسان ووژل شول. تر دې پیښې لا څلیرویشت ساعتونه نه واوښتي چې دویمې ځانوژونکي حملې 14 کسان نور هم په دې ښار کې ووژل. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي ولسمشر پوتین ورته د ځانګړو امنیتي تدابیرو امر کړی دی او له دې سره به په ښارونو کې د موټرو تالاشۍ زیاتې شي، ځکه په دې بریدونو کې له موټرو استفاده شوې وه. روسي چارواکو د دې پیښو د مړو او ټپیانو شمیر 114 تنه اعلان کړی. د روسیې د صدر اعظم ویاندی ولگا گلودس ویلی د دوشنبه د ورځې د پیښې په ټپیانو کې یو وړوکی ماشوم هم شامل دی. دا وایي موږ د یو واړه ماشوم د ټپي کېدو سره په ستونزمن وضعیت کې یو. روغتیایي متخصصان اټکل کوي چې دا ماشوم به د اتو میاشتو وي. موږ یې مور او پلار ونه پیژندل. موږ ګمان کوو چې هغوی به په بس کې د چاودنې په ترڅ کې وژل شوي وي. دا ماشوم تر جدي روغتیایي څارنې لاندې دی. دوه کسه تر دې هم په بده وضع کې دي چې روغتیایي وضعیت یې ډېر نازک دی. روسي چارواکي پر دې باور دي چې دواړه بریدونه په ګډه پلان شوي. د روسیې د څېړنو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین د دوشنبه په ورځ وویل ګومان کوي چې د دوشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله به د یو نارینه ځانوژونکي لخوا شوي وي. د نوموړي په وینا د دواړو برید کوونکو د تن ټوټې راټولې شوې او د دقیقو معایناتو او څېړنو له لارې هڅه کیږي چې هویت یې معلوم کړی شي. ولادیمیر مارکین وایي بیا هم د ابتدایي معلوماتو له مخې هغه چاودیدونکي مواد چې په ټیلر لرونکي بس کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو پکې تقریبا 4 کیلوګرامه ټي ان ټي شامل وو. په همدې اندازه چاودیدونکي مواد د یکشنبه په ورځ د اورګاډي په تمځای کې د چاودنې لپاره کارول شوي وو. اور لګونکي پارچې هم په چاودیدونکو موادو کې موجودې وي. دا چې په دواړو کې یو ډول اور بلونکي پارچې شامل وي نو د څېړونکو پر دې فرضیه ټینګار کوي چې دواړه بریدونه له یو بل سره تړلي دي او ممکنه ده چې په یوه سیمه کې پلان شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې بریدونو پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو روسي چارواکي پکې سخت دریځي اسلامي وسلوال ښکیل بولي. په تیرو درې میاشتو کې د روسیې د ولګاګراد ښار درې ځلې د مرګونو چاودنو شاهد و. د اکتوبر په میاشت کې وطن هغه مهال ووژل شول چې یوې ښځینه ځانوژونکي په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد په همدې ښار کې وچول. روسي څېړونکي په شمالي قفقاز کې اسلام پالي یاغیان د دې بریدونو مسؤل ګڼي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نن د 2013 کال وروستۍ ورځ ده. په دې کال کې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو سره سره د پوځ او اعلی عدلي مشران ریټایر شول. د دې ترڅنګ د پاکستان د هند سره په تعلقاتو کې بهتري تاوتریخوالی راغلو، خو بل پلو د امریکا او افغانستان سره اړیکې ښې شوې. په اسلام آباد کې زموږ همکار په دې اړه راپور جوړ کړ.
2013 کال په ختمېدو دی او په دې کال کې په پاکستان کې یو شمیر بدلونونه هم راغلي دي. د کال په شروع کې پاکستان پیپلز پارټۍ خپل 15 کاله د حکومت موده پوره کول وروسته د عامو ټول ټاکنو اعلان وکړو او په مئی کې په پاکستان کې ټول ټاکنې وشوې چې په کې پاکستان مسلم لیگ نوم د ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې او په 15 د جون نواز شریف د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو او دا شان مسلم لیگ نوم په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړو. د روان کال په ستمبر میاشت کې د پخواني صدر آصف علي زرداري د صدارت موده پوره کېدو وروسته ممنون حسین د ستمبر په 9 نیټه د ملک د 12 سم صدر په هیڅ سوګند پور تکړو. د نوي حکومت په وجود کې دراتلل ورستو د 13 شپږو کالونو د فوز د مشر په هیڅ خپل دند تر سره کونکو اشفاق پرویز کیانی هم په 9 نومبر د خپل چوکۍ نه ریټایر شو او جنرال راحیل شریف د فوز نوې مشر وټاکل شو. په 2013 کال کې نه صرف وزیر اعظم، صدر او د فوز مشر نوې وټاکل شول، بلکې تصدق حسین جیلانی هم د سپریم کورټ د 19 چیف جسټس په هیڅ په 12 دسمبر سوګند پور تکړو. په خواني چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل موده پوره کول ورستو په 19 دسمبر د خپل چوکۍ څخه ریټایر شو. د سیاسي چارو کار په ایمل خټک وایي،
د دې بدلونونو نه علاوه د ما په خیال باندې یو مثبت بدلون چې دغه دا عمره لوکي هغه موضوعات چې حکومت باندې د مونږ سیاسي مشرانو یا نور داسې خلکو چې هغه خلکو کې یو اصل لري، یو مقام لري، هغه به په دې موضوعاتو باندې مثلا ناز کړي. څه چندې په موضوعاتو باندې به ډېر کم خبرې کولې. په اول ځل به موږ کتو چې ملک دنه په لوی ستابانی او قومي به سوچنه دوه چایا طالبانو سره خبرې ترې پکا دي، نه دي پکا سکول پکا دي. نو دما په خیال باندې تاسو خبرې کې دي تاسو څنګه کیسو کولو باندې اثر لازم
اوسې. په پاکستان کې یو طرف ته په 2013 کال کې په سیاسي، فوزي او عدلیه کې بدلونونه راغلل، نو بل طرف ته د حکیم الله محسود د وجنی ورستو تحریک طالبان پاکستان مشر ولی هم د سوات نه تعلق لرونکي مولا فضل الله پلاسونو کې راغله. د نومبر په اوله نیټه حکیم الله محسود په یو ډرون برید کې وجه لیشو. د حکیم الله محسود نو وړاندې د طالبانو نائب ولی الرحمن هم د مئی په 9 نیټه په ډرون برید کې وجلې شوی وو. د طالبانو دا دواړه مشران په داسې وخت کې په نخه کړی شو چې کله د دوی او حکومت ترمنځ امن مذاکرات شروع کیدونکي وو. د سیمه ییزو چارو کارپو طاهر خان وایي،
طالبانو په اوزل د فبروري په میاشت کې د خبرو وړاندیز کړو، خو د هغه وخت د حکومت لخوا مثبت جواب نو ویل شوی. بیا د مئی په میاشت کې چې کله ولی الرحمن محسود نائب صدر وجلې شو، نو دوی د پاره یو علت پیدا شو چې دوی حکومت سره هغه کم چې وړاندیز کړو هغه واپس راغشتو. کله بیا مسلم لیگ نون انتخاباتو ګټل، نو د پخپل باندې دا خبره کړې وه چې دوی به طالبانو سره د خبرو دا مسله ډېره سنجیده اخلي. خو بیا د طالبانو مشر وجلې شو او د دواړو غاړو نه په دې کال کې داسې ډېر بیا سنجیدګي نه و خودلې شوې، نو ځکه هغه توسه پخې نه وتلې.
په 2013 کال کې د پاکستان او هند د کنټرول په پوله وخت په وخت تاوتریخوالی په نظر راتللو، خو د یاد شوي کال په ستمبر میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په نیویارک کې ملاقات او دسمبر په 24 نیټه د دواړو ملکونو د ډی جی ایم اوس په کچ 14 کاله پس کې دونکو ملاقات د دواړو ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو کې مثبت کردار لوبولی دی. په 2013 کال کې د پاکستان او امریکې ترمنځ په تعلقاتو کې هم بهتري راغلې دی او په حکومت کې د راتلو وروسته وزیر اعظم نواز شریف دوه ځل د امریکې دوره وکړه او د اکتوبر په 24 نیټه د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات وکړو. په 2013 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې خواله راغله دي او په روان کال کې پاکستان د مولا برادر په شمول یو شمیر افغان طالبان خوشی کړی دي چې مقصد دی مفاهمتي عمل تیزول دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15300 صافي اوریدل شي.
په 2013 کال کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د 25 په شاوخوا کې ډرون یا د امریکای د بی پایلټ الوتکو بریدونه ترسره شوې دي چې په دې کې په لزګونو وسلوال وژل شوې دي او د وژل شو وسلوالو ترمنځ ځینې مهم قومندانان هم شامل دي چې سرګن نوم پکې د پاکستان د تحریک طالبان د پخوانی مشر حکیم الله مسعود ته زموږ همکار دغه بریدونو ته کتنه کړې.
روان 2013 کال کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه په ډرون بریدونو کې چې کم لوړپوړي وسلوال وژلي شوي په هغې کې د سویلي وزیرستان وانا طالبانو مشر ملا نذیر، تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله مسعود، د حکیم الله مسعود تر زوی ملا طوفان، تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن، د القاعده مهم غړی ابو یوسف او ملا اختر، د حقانی شبکې مهم جنگی کماندان سنگین زدران او د حقانی شبکې مشر سراج حقانی سلاکار او فنډ ټولون کې مفتی احمد جان او مولوی حمید الله شامل دي. د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه روان 2013 کال کې ټول 25 ډرون بریدونه شوي چې پکې درې د سویلي وزیرستان، یو خیبر پختونخوا ضلع هنګو او یو شنور د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې شوي. زنا شمیرو 2013 کال کې 28 ډرون بریدونه خودلی. د مشال ریډیو شمیرې تر مخه 2013 کال کې 25 ډرون حملو کې ټول 114 وسلوال مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. په دغه حملو کې درویش د وسلوالو کورونا یا پټنځایونه یې تباه کړي. 2013 کال اخیری ډرون برید په 28 دسمبر شمالي وزیرستان قطب خیل سیمه کې وشو چې پکې د راپورونو تر مخه 2 عرب وسلوال ووژل شول. د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 2013 کال کې 15، 2012 کال کې 150 او 2013 کال کې 25 ډرون بریدونه شوي دي چې 2013 کې د 1300 کالونو په پرتلا کم شوي دي.
په بنو کې د مشال رادیو خبریالو چې په 2013 کال کې په قبایلی سیمو کې د ترسره شوو ډرون بریدونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. که تاسو همدا شیبه مشال رادیو ته غوږ نیولې نو په مهمو راپورونو کې تاسو واورېده چې د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترهګرو بریدونه د زغم وړ نه دي. همدارنګه د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر څرګندونې مو واورېده چې وایي پرویز مشرف ته په عدالت کې خبرې وکړي او افغانستان وایي چې د هیواد د وضع په اړه د امریکا د استخباراتو تحلیل په کلکه ردوي. د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. په دې وروستیو شیبو کې تاسو پام کوه ځانګړی پروګرام اورېده شي.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو نیټو زده او د نیټو په خلاف درنه خسته اوریدونکو، د ګورګین مرچکی په غم لړلي سلامونه ومني. په غم لړلي مې ځکه وویل چې قسم دی که داسې یوه خبره لاشته چې د انسان زړه پرې خوشحاله شي. هرې خوا ته جنګ جنګ جنګ، ټوله شپه د مچرو سره جنګ، ټوله ورځ د مچانو سره جنګ، سهار د میرمن سره جنګ، ماښام د مور سره جنګ، که سرکاري ملازم یې نو د سرکار سره جنګ، که نه نو بیا د جمادار سره جنگ، که کور جوړوي نو د ټیکیدار سره جنگ، که خریداری کوي د دکاندار سره جنگ، که بچیانو ته تعلیم ورکوي د لکچرار سره جنگ، کی نور کوي نو د خرکار سره جنگ، که یو واده وکي نو هم جنگ او کدو لري نو هم جنگ، ځکه خوای چې زما په کور کې جنگ جنگ.
زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ. ما سوي ګيلا زنا دي ياله او پل دون دي، ما کړي دوا دون دي، ما کړي دوا دون دي، زګ زيم در دنګ تم. زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ، زما په کور کې جنگ جنگ.
نو گرانو او جنگرا اوریدونکو نن خبره کو د جنگ جنگ خبره کو د جنگ جنگ د روس او د امریکا جنگ د چین او انډیا جنگ د غریب او سرمایدار جنگ د چلم او نسوار جنگ پکور کی د مور د باندې د پلار جنگ جنگ د ژوند برخه ده حکومت او اپوزیشن جنگ د ناپوهی او ایجوکیشن جنگ نو گرانو او خواروزار اوریدونکو جوسیده سورسک فریادی ته
گرانو سلاب زده کساب زده جناب زده اوریدونکو نن به موږ په خپل خپرونه کې تاسو ته د بیلو بیلو کسانو د جنګونو حال احوال درکو او دا به هم درخو چې دا جنګونه ولیکیږي او د دې مخنیوی څنګه کیدی شي راشئ چې اول درته واورو په ژوندۍ بڼه تاسو ته دغه جنګ چې د یوې میرمنې او خاوند تر مابین روان دی.
نو زما د پاره پیسې نشته، تنخواه ختم شوه، ګرانی د گزاره کا، او په دفتر کې د سیکریټری ګل بدن د پاره د 500 ایزی لوټ 1000 روپۍ نګ دی.
ته په ما باندې بوتن لګوې؟ د 500 ایزی لوټ مې نه دی ورلېږلې، د سلسل غمی سلور واره ور ولېږلې. مورې ناروغه وای بدبختی، 15000 روپۍ مې ورکې، آخر انساني همدردی خو مې یو سیز دی کنه.
خا انسانی همدردی زما د مور د پاره خو دې تر ننه پوری د سلو روپو ایزی لوډ نه دی استولې، او د سیکریټری ګلبدن د مور د پاره دی سلور واره د سلو ایزی لوډ. هاي زما مور د خو دې تر ننه پوری 1000 روپۍ هم نه دی ورکړي.
تا مور ته چې نه ورکوم داغه وجه ده.
څه وجه ده؟
خانه خراب زما نه پیسې یوسی، او زما په پیسو باندې په ما تعویز وکړي. هغه روند پیر نه دی؟ اگه پرون ټولا کی سره ته وکړه کنه.
ړوند پیر؟ ته ړوند پیر ته ولې ورغلې وې؟
د ځان د پاره نه یم ورغلې، د سیکرټری ګلبدن د مور د پاره مې تعویز ترې اخیستې.
د ګلبدن د مور د پاره تعویز؟ او زما چې له 13 کالونه په دې نیم زر درد دی، زما د پاره خو دې تر ننه پوری څه تعویز او چاش لم نه دی راوړې.
ورغلی وم ملا ته ورغلم، پیر ته ورلم، فکر ته مې ستا د ناروغۍ په باره کې وویل. هغوی ټولو بس دغه ووی چې دا ناروغي دوا نه لري، بس پریز دی وکړي روغه جوړه بشي.
څنګه پریز؟
د خواښې او میړه د غیبت نه پریز، د سخر او ورېندارې په خلاف د شرارت نه پریز، د سخر او اندرندو د عداوت نه پریز. جنگ بند، جګړه بنده، ژبه په خوله کې بنده، غوږ نیول او د نورو خبرې په دروازه کې اورېدل بند. پل پلار او مور ته د سړی د کور کې سبن.
های 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 دا ذکرای لګه ټول چې زما دښمنان دي. تاسو ټول دا غواړي چې زمړ شم، ما وجنه تاسو خزو کدا هر څه بند کړه نو د زړه ټک ټک به بند شي.
ټک ټک بند شي نو دا بک بک به بیا سو.
نو ګرانو او میرمن زده اوریدونکو، په دې هیله یو چې تاسو ټول به دا وخت په خیر خیریت ناست یاست، په دې هیله یو چې د میرمن سره به په جنگ اخته شوي نه یاست. د مور پیغورونه به د ښځې مزدوري دغو پیغورونه به لیونی کړي نه یاست، د میرمن فرمایشونو به له نغدو خلاص کړي نه یاست، د دوی شاپینګ دا یوسه دا راوړه دا بدل که دا واپس که به ستړي کړي نه یاست، او د دوی په اوبو او خوراکونو کې به د ړوند پیر چاشتونو او تاویزونو ټمبه کړي نه یاست، او د پلیتو دودونو به د سالنډۍ په بیماری مبتلا کړي نه یاست. نو ګرانو او پریشانو ملګرو، پښتانه وایي چې د باندې ستړی خو به په کور کې هوسا شي، د کور ستړی به چیرته ځي؟ نو د دې جنګونو نه د ځان خلاصېدو څو مفید مشورې درکوي خاله خمیره پتیره.
زه خبره یم چې دا وخت تاسو ټولو خپلو ژبورو میرمنو څومره ویرولي یاست. ما ته معلومه ده که مو وس په ورسېږي نو یو به هم خپله میرمنه د یو ساعت د پاره هم برداشت نه کړي. او ما ته دا هم معلومه ده چې تاسو دا وخت په زړه کې څه سوچ کوئ، څه ارمانونه مو ساتلي دي په خپلو زړو کې. هاي هاي چا څه شویلې دي چې زړه مې ډک د ارمان وه لکه انار د زړه ودان وه. خو زه خبره یم چې تاسو د خپلو خپلو مېرمنو په سبب څه وایاست چې زړه مې ډک دی د غمو لکه ګوانۍ د بټاټو. په دې هکله چې خلک د خپلو مېرمنو تنګ دي او هغوی څه غواړي راشئ چې ورسو او پر ورځونو باندې د بېلو بېلو خلکو د زړونو ارمان معلوم کړو چې هغوی څه غواړي. د توتکۍ چکرۍ د رابور
رور جانه، ستاسو د خپلې بیګم صاحبې په هکله څه تاثیرات دي؟
اوري خو نه
څوک
زما بیګم دا خبرې خو نه اوري.
نه نه، ولې
ته خو به م نه ورته وایې؟ کنه
قسم دې که ورته ووایم.
بس دعا کوه چې ژر وفات شي. بله ښځه مې کتلې ده، پلار ته مې د ولور دپاره په اډوانس کې پیسې هم ورکړي دي. چې دلته پخه شي د دې الوا نو سمجو هلته به اوسي زما بله نکاح.
دغه یو سړی روان دی، د ځان سره خبرې کوي. ما ته خو سودایی معلومیږي. رور جانه، ستاسو د خپل میرمن په باره کې څه تاثیرات دي؟
ته ښځه پرېږده، یو دکان به نه یې تر معلوم.
څنګه دکان؟
یو شی مې واپسوئ، که واپس نه وي نو بدلوئ مې.
څه شی بدلوئ تاسو؟
ولې هغه تا پر دکانو باندې بورډ نه دی لیدلی چې خریده و مال واپس یا تبدیل بی هو سکتای؟
او بورډ خو مې لیدلی دی.
داس ما ښځه واپسیږي نه، که واپسیږي نه نو را بدل یې کړ. لیونۍ کړی یم، جنګونو یې لیونۍ کړی یم، مازغو مې کار پرېښوی.
دا د یو بل کس را روان دی، د ده نه به پوښتنه کوو چې دی د خپلې ښځې سره څومره مینه کوي. جی ورور جانه، ته دا راته وایې چې ده د خپلې ښځې سره څومره مینه کوي؟
د مینې نه د وینې خبره. زړه مې د دې له خاطره له سرو وینو ډک دی. لما خبلوری که که بدا حق سو دا اسفینو جوڑا مدر تک سرا.
وی وی چی حق نکی، پرون خو می جوڑا کری دا. دغا یو بل سره را روان دی، دا زان سرا خان دی. رور جانا تا دیر خوشحاله، ولی خیر خوده کنا.
خوشحاله بولی نیم، دادی میتایی دکان چیری دی، یو پینزه کلو میتایی میاستا.
ولی واده دی کری دیسا.
یا
نو بیا
میرمن می پرون ساتوری لسوی دی، تا او سر ندر اقتلی زما په خیال پوسوی.
گرانو زوریدلو آوریدون کو، دا وقت زیو کبریستان تر آغده یما. دا یو سړی ناسته درې پنکې راوړي دي او یو قبر ته لګولي دي. رور جانه، دا قبر د چا دی؟
دا زما د مرومی بیګم صاحبې دی. ډېرې نیک ایماندار او تابعدار ښځه وه.
وی وی شکر دی چې یو سړی خو مې ولیدلو چې د میرمن سره دومره مینه کوي. قبر ته درې پنکې لګولي دي. رور جانه واقعي تا ته سلام دی، ستا د بیګم صاحبې سره دومره مینه ده چې قبر ته دې درې پنکې لګولي دي.
مینه 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 سره سره منی، دا خو بس د دې یو وصیت دی، هغه پوره کوم.
وصیت؟
اوس ما بیګم صاحبه وصیت کړی و وایي چې تر څو زما پر قبر باندې پاشل شوي اوبه نه وي وچې شوي، بل واده به نه کوي. ځکه مې دا پنکې لګولي دي چې زر اوبه وچې شي او زه بل واده وکړم. کنه
نو ګرانو او د میرمن د لاسه تاله والا اورېدونکو، زمونږ په راتلونکي خپرونه کې به مونږ تاسو ته د میرمن څخه د ځان خلاصولو او د میرمن د خوشحاله ساتلو طریقې درښوو. فلحال پام کوه چې د بیګم سره د زور ازمایي کوشش ونه کړې. پام کوه چې د بیګم سره سفارتي تعلقات خراب نه کړې. پام کوه چې بیګم ته زما حال ونه وایې چې ګورګین له ښځو نه څومره ویریږي. پام کوه هر شریف سړی ویریږي له ښځینه. پام کوه پام کوه څوک حال وایي څوک یې نه وایي. پام کوه.
پاشه کور ته راغله، پاشه کور ته راغله، کور کې می جنگونه دي، کوټي راوړي راوړي تعویذونه دي. پاشه کور ته راغله، هاي پاشه کور ته راغله، کور کې می جنگونه دي، کوټي راوړي راوړي تعویذونه دي. پاشه کور ته راغله، هاي پاشه کور ته راغله. اس میں
دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.